درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي ور سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند څه ډول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره دی خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه یا د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ د پاره دا پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه دی الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي، هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس یې څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دا ډول پرتله کول
ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډېر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته، د مختلف عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله. هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق، له د نورو کسانو د شتمنیو په حق خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کسی نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همغه کسی نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ده. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې ته خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلن ستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای سي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. کچیر تاسو د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ، د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو د لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي، مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره، په غلط یا ناسم طریقه سره، په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، تاسو پر ذهن باندې، تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او تاسو په وجود کې د ځان په حق له د کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادتو د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسي کولی چې خوند واخلي. نو دای هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا ستاسې هره لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسي د ارزښت وړ ده، او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کړئ، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسې هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولی سی راځي د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لیرې سی. مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لري د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسې څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه ستاس پوجود کی ستا تاسې هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوې چې تاسې لري هغه نیمګړتیاوې ومني، او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي، ستاسې ټول تمرکز باید ستاسې پر اهدافو باندې، ستاسې په هیلو باندې، ستاسې پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسې خپل د ځان لپاره، د خپل هیلو لپاره، د خپل اهدافو لپاره تاسې یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي، او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسې عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. شي دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، د دغه لارښوونې تاسې عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسې پرتله کول وکړئ، د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوئ چې دا بیا ستاسې د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېرې دغه پرتله کول کچېرې مثبت وي، نو ستاسې لپاره ستاسې د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچېرې منفي وي، ستاسې په ټولنیز ژوند باندې، ستاسې په رواني برخه کې تاسې ته ډېره جدي ستونزې ستاسې رامنځته کوي، نو تاسې پر خپلو وړتیاوو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسې ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسې هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې ومنئ تر نو ست کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وي، تاسو خو مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص تایم. هیله د چین نور هم د لستر خبر نشي پر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، دا چی حسادت څه دي، او زموږ په ژوند، زموږ په ذهن، زموږ په افکار او حسادت باندې کومي اغیز لري نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په هکله رامنځته کېږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کېږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کېږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ یې نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کېږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په هکله رامنځته کېږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت بیا هغه وخت پیدا کېږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنا لري، هغه مهال دغه احساس را پیدا کېږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریاوې ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کېږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کېږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نښې څنګه موږ په دې باندې پوه شو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې، که چیرې وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده، زموږ او ستاسې د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامید دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیز نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه ته راولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه و ایستلی، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړي وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو، یا د حسادت احساس لرو، نه څه کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه څه کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسئ کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسئ کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسئ کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسئ کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر وکړئ او نه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ، او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، ځنې چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړي. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارو کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
اپو مرکلو او ایرونو تیمی جوانده کاشنا کلا رات لی در نهر میشیا ملنگانو سر ملوائے ناس پو زنگل ویچ منلے دلگاہ